کاغذي بکسونه تل د ماشوم توپ د هیلو او امکاناتو یو سمبولو ټاکل شوی چې د نړۍ مشران دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنونشن دیرشمه کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
مخکخی خزی
سلامونه زه فرشته غنیمه او تاسې د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې را سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشره نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له ښوونځي وروسته کله چې کابل ته راغله د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې دیارلسم او څوارلسم ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پیل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربوي خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې شپاړس چاپ شوي اثرونه لري چې ډیری یې ماشومانو ته لیکلي دي. کلونه کېږي نیمه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې ده. له تیرو اتو کلونو راهیسې د یاد بهیر د مشرتابه له غړو څخه ده. شاعري هم کوي او ژباړې هم بېلابېلو مجلو او ویبپاڼو کې تر اوسه خپرې شوي دي. په لیکوالۍ کې نیمې غني ډیر تمرکز د ماشومانو په ادبیاتو دی. هغه د ماشومانو لپاره کیسې لیکي یا هم د هغوی د روزلو پاره لیکنې او ژباړې کوي. نیمه غنی ګڼ شمېر جایزې او ستاینلیکونه هم اخیستي دي. د اغلې نیمه غنی یو شعر د ابرار موصل خو د شعر او عامه پوهاوي د شعري سیالۍ په پروګرام کې لومړی مقام وګټه. د ماشومانو لپاره د هغې چاپ شوی کتاب اتل بستوري راوړي د کتاب خار لخوا د زری کړکی جایزه واخیسته. همدارنګا نیمه ته د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د 1991 او 1994 کال د غوره فرهنګیالي لقب هم ورکړل شو. د کار خلق تر عنوان لاندې میډال اخیستی. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جان، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په ورسته اثرونو باندې خبري وکړو. څو کتابونه مو په ورسته کې چاپ کړل، کوم شمیرې چې موږ سره دي؟ شاید لاس دوه لس ته ورسیږي. هم دسته
د ورسته کې مل لاس کتابونه چاپ شول، چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دری چې هغه کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومان لپاره کوچنۍ انځوریزې کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغینه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګوټه ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپو ورځو کې له چاپ راووته او هغه هم یو جایزه وګټله. چې دا کتاب شدید ماشومان لپاره په یو سیالۍ کې مالیکلی و، دغه سیالۍ لپاره او هغه سیالۍ کې لانی کومرغه چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغوی داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلود چې دا کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستی وي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که درته وایي چې هغه سیالۍ آیا د کوم دولتي ادارې لخوا نه وه، که نه دغه شخصي توګه مو پکې ګډون وکړ، کوم شخصي یا خصوصي اداره وه؟
دا د ایس کیو په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیاتو لپاره کار کوي. کابل پوهنتون کې د نړیوالو ادب نړیوال کابل پوهنتون کې نړیوال مرکز کې دوی هلته دفتر لري. او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو د یو سیالۍ په ترڅ کې له لیکوالو څخه کیسې راغوښتي وو یا د هغوی کتابونه راغوښتي وو او بیا جوري حیات ورته ټاکلی وو او د هغې له طریقه چې هر کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومان لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراعت کړي وو، هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالۍ په سر په افغانستان کې په دوړو ژبو یعنی په ټول افغانستان کې په لار اچول شوی و. دا چې
که را شو دې ته چې کومه جایزه چې د زری کړکی په نوم وه هغه هم کله واخیسته؟ هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره و.
بله، د زری کړکی جایزه زما لومړنۍ د ماشومانو لپاره زما لومړنۍ انځوریزه کیسه چې وه د اتل بستوري راوړي په نوم باندې هغه کتاب اخیستې وه تقریبا لن څخه که اشتباه ونه کړم شپږ کاله یا اووه کاله مخکې اته کاله مخکې به وه. نو دا کتاب د ماشومانو لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په دې راڅرخي چې هغه غواړي چې خپل کلي ته روښنایي راولي. نو دا کیسې عنوان هم همداسې دی، اتل بستوري راوړي. دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا. بیا کله چې د زری کړکی جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت دا زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې ملا څه کتابونه چاپ کړل، آیا دری برخه یې هم تاسې لیکلې وه که نه بل چاته مسپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه، ما دری پښتو یې دواړه مخپله لیکلي وو. دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل. دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او دواړه ژبه چاپ شول او انځورونه یې تقریبا یو شی دي، خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري. یعنې
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډېری کسان مخ دي، ځینې وخت ډېر ښه لیکنې کوي، ډېر ښه داستانونه لیکي، خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه، دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو څنګه وویل، د ماشومو لپاره کتابونه لږ څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي. نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه، کتابونه ما چاپ کړل. او
د ماشوم لپاره کله چې کتاب چاپېږي طبعا باید چې د کاغذ کیفیت یې ډېر ښه وي تر څو ماشوم ځان ته راکښي. همداسې
د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونو پکې ډېر مراعات شي، ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې د عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي. نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي، ځکه چې لیکوال د لایدې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلي دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسي دلته راورسېږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې زه په افغانستان کې اکثره نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي، همدلته یې باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه، باید مخته ولاړه شم. او تر اوسه پورې زه هر کار کې همدغه هوډ له ځان سره لرم چې نه، یو بل قدم هم باید واخلم، یو بل قدم هم باید واخلم. پوهېږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولی چې مخته ولاړ شم. خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره شی شریکوم، هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همده اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زغوی څخه هیله کوم چې د غوی لاس ونیسی او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپل هیله ته ورسیږي. او هیڅ کلام رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو او خپل ماشومان خصوصا لونې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محروم نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نشوی کولی چې زده کړې ادامه ورکړي یا زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېدی څو کلونه وایي چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړې. خو زه آرامه کښېناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنې داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنی ډېر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هېر نه شي. تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بېرته له خپلې زده کړې له سره شروع کړم، نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه او ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه تشا کړې وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نور ونه شم کړی، نو بیا به ما نه شوی کولی چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسېږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړي مې دي، هغه هڅې چې کړي مې دي، په هغې باندې ویاړم او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کراته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لویې ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه بې چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوئ شوي چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټولو فکر کوم فرشته جالې نه پوهېږم، دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي، هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتل چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د که وو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت زه د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نشم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې که یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم، دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، د کوم ولایت څخه یې کارته وایي او هلته د ښځو وضعیت څنګه دی؟
زه خپله د وردګ ولایت څخه یم، او په وردګ ولایت کې د ښځو وضعیت، البته د زده کړې وضعیت درته وایم، هلته د نجونو لپاره ښوونځي تقریبا په نشته حساب دي، ډېر کم دي، او کشته هم داسې رسیدګي نه ورته کیږي لکه مثلا په ښار کې چې ښوونځی ته کیږي. ډېر کم ښوونځي لري، او نجونې امنیتي وضعیت هم دومره ښه نه دی چې نجونې زړه ښه کړی شي چې مثلا یوه کلي څخه بل کلي ته ولاړ شي او هلته زده کړې وکړي. نو نجونې اکثرا په کورونو کې یا خپله له ځانه زده کړې کوي، یا مثلا له کورنۍ له ورونو له پلار څخه زده کړې کوي، او یا هم همداسې له زده کړو څخه لري پاتې دي.
کله دغه ولایت ته تللې یا ډېر ځای د میدان وردګو ته کله ناکله سفر کوئ؟
کله کله سفر کوم، کال کې یو ځل دوه ځله ځم، خواچې آل تلاړه شم چې چې مې زوروي غلا ډیر بیا ما زوروي ما مغه د امنیتی ستونزه ده چې زه ګورم وړ وړ ماشومان له جنګ څخه څومره ډارېږي یا مثلا کله چې یو فایر وشي هغوی څومره د خپل مایند پورې نښتي وي او ډارېږي او یا هم کله چې د ښوونځي خبره یاده شي زه وینم چې هغه نجونې چې ډېر زیات غواړي ښوونځي ته لاړه شي هغوی په سترګو کې څومره زیاتې هیلې دي او یوې لارې ته منتظر دي چې څوک راشي له دوی سره مرسته وکړي دوی لاس ونیسي. نو ځم دې هیله چې وخت ولاړه شم او دوی سره مرسته وکړم، نه دا چې زه ولاړه شم او یوازې دوی ته وګورم او افسوس وکړم.
هلته د نجونو لویه ستونزه څه ده؟ آیا کلتوري ستونزې دي که نه همدغه امنیتي ستونزې د دې سبب شوي دي چې دوی له زده کړو لرې پاتې شي؟
ستونزې دواړه شته، هم کلتوري ستونزې شته هم امنیتي. خو فکر کوم دغه کلتوري ستونزې هم د امنیتي ستونزو نه راولاړه شوې دي. کله چې یو ځای کې امنیت ښه نه وي نو موږ تاسو پوهیږو چې یوه کورنۍ ډېر زیات غواړي چې د هغوی مېرمنو ته صدمه ونه رسېږي، هغوی مثلا په جنګ کې ښکېل نه شي یا مثلا داسې ځای کې چې ناامنه دي هغې سیمو ته ولاړ نه شي. نو که فکر کوم که جنګ کم شي یا جنګ نه وي نو دغه د کلتوري ستونزې به هم ورسره کمې شي، ځکه چې اوس خلک ډېر زیات ذهنیتونه یې روښانه شوي دي. دوی په دې باندې پوهیږي چې تعلیم د ښځو او نر دواړو لپاره ډېر اړین دی. خو کله چې بیا امنیتي ستونزې مخته راشي دوی بیا ډېر زر خپل لوڼو ته وایي چې نه، الکان که ځي نو تاسو باید لاړ نه شئ، هغوی نه غواړي چې نجونې دغسې ستونزو سره مخ شي.
بله، د غنی تخلص مو آیا کورنۍ تخلص دی که دغسې مو شخصي غوره کړی دی؟ شاید اوریدونکو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې فرشته غنی او نعیمه غنی شاید نږدې اړیکې ولري په کورنۍ د یوې کورنۍ غړي وي، نو که تاسو ووایئ چې دا تخلص مو څنګه غوره کړی؟
نه فرشته جانې، موږ ته خو یوازې مېرمن بهیر کې سره پیژنو، یعنی کورنۍ اړیکې نه سره لرو، خو مچ تخلص غوره کړی دی ما له خپل د پلار له نوم څخه غوره کړی دی او کورنۍ مې البته دغه تخلص نه کوي، خو یوازې زه کوم او مامو د پلار له نوم څخه اخیستی دی. نو
باید زما اوریدونکو ته دا ووایم چې مونږ د یو افغانستان یو، خو زه به د کونړو وم او نعیمه د وردګو. راځئ د په میرمن بهیر هم خبرې وکړو. میرمن بهیر کې تاسې څه کوئ؟ هلته ښځې راټولیږي او ډیری په کومه برخه کې دوی بوختې دي؟
مننه فرشته جان. مېرمن بهیر کې کله کله تاسو هم حضور لرئ. مېرمن بهیر یو داسې ځای وو یاد دی چې هلته مېرمنې عموما هغه مېرمنې چې غواړي، یعنی قلم یې چلیږي یا مثلا غواړي چې ښځو ته کار وکړي خو یوه لاره یا لوری نه دی ور معلوم، مېرمن بهیر په دوی سره مرسته کوي او لومړی د هغوی لیکنې یا د هغوی هغه څه چې فکر یې دی او غواړي چې بیان یې کړي هغه تر خلکو رسوي او د هغوی سره مرسته کوي چې مثلا هغه فکر چې دوی بیانوي هغه څنګه الفاظ یې پاخه کړي یا مثلا په کوم الفاظو هغه ښه بیانولی شي، په دې برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د دې تر څنګ مېرمن بهیر په کال کې یوه د رڼا کانلۍ مشاعرې په نوم یوه مشاعره جوړوي چې په هغې مشاعره کې موږ هر وخت غواړو چې هغه مېرمنې چې غواړي دې برخه کې کار وکړي یا ښه کار یې کړی دی هغوی وستایل شي، ځکه چې هغوی ته دغه روحیه ورکړل شي یا دا حوصله ورکړل شي چې تاسو چې کوم څه کوئ که څومره هم تاسو مثلا په هغه ستونزو کې کار کوئ یا مثلا هغه شرایط تاسو ته ښه نه دي په هغه ولایت کې چې تاسو یا مثلا په ښار کې چې تاسو کومې ستونزې سره مخ یې، خو بیا هم یو څوک شته چې ستاسو هڅو ته په درنه سترګه ګوري او دا هیریږي نه. دا سمه ده چې مثلا اوس په خلک تاسو ته رسیدګي ونه شي کړی، خو موږ ستاسو هڅې وینو او له تاسو سره همغږي یو. او زیاتره وخت زه وینم چې هلته نجونې راځي هغوی ډېر ښه استعدادونه لري، د استعداد په غوړېدو کې ورسره مرسته کوي مېرمن بهیر. موږ ورته وایي چې مثلا په دې برخه کې تاسو څه لیکلي دي، ځینې کسان دي چې مثلا لیکوالۍ څه ورته وایي دغه بنسټیزې خبرې د لیکسوالۍ هم دوی نه دي زده، خو ډېر ښه قلم لري او ډېر ښه فکر لري. نو هغوی سره مرسته کوو چې مثلا یوه لنډه کیسه څنګه ولیکي، شعر څنګه ولیکي، یا مثلا که غواړي چې یو راپور ولیکي هغه څنګه ولیکي. نو مېرمن بهیر فکر کوم همدغسې مېرمنو پښو ته راولی دی، همدغسې مېرمنې ورسره مرسته کوي او همدغسې مېرمنې ټولنې ته روزي.
که رتوی آیا پا میرمن بهیر که رزاکار تو که خزی را غندی که و غندی نیسی و ورکشاپون و روزنیز ترنینگون تنظیموی که نه مالی کما گرت هم دوی ترسی گل دیلاری
فرشته جانه راغه وخت نه چې من به هیڅ جوړ شوی یو کال وروسته زه ورغلی نو ما نه لیدلی چې هلته د یو څوک د پیسو یا غوښتنه وکړي یا د پیسو خبره دې مطرح شي زه خپله هلته یعنی تقریبا کله د میرمن بهیر غونډې چې وي هره اونۍ زه هلته حاضري ورونم هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم ځکه هغه میرمنې چې هلته هره اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو میرمنو سره مرسته کوي هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو میرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چا ته یې مالي ګټه نه ده رسېدلې او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالي ګټې په نیت میرمن بهیر ته راځي فکر کوم دا یې ادرس نه دی میرمن بهیر یوازې معنوي شتمنی لري او غل خلکو سره ویشي او لمرمنو سره ویشي
بله اهل تم موکله د دې موقع برابر شوې چې د افغانو خزینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کی یا کوم چا ور سره مرسته کړي د 65 سره
بله کتابونو په برخه کې موږ سره ځنې وخت مرسته کیږي موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی د کتاب چاپولو مرمن بهیر موږ خپلو اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده د چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مرمن بهیر کې کسان یو بل سره پیژني بیا هغوی مراجعه کوي مرمن بهیر ته چې تاسو کتابونه لرئ چاپ لپاره ځکه چې هغوی پوهېږي چې دلته میرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتابونه لرئ د چاپ لپاره او بیا د هغوی د چاپ برخه کې له موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې د دوستانو همکاري همېش له موږ سره وي
بل هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبله یې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنې برابرې داستانونه او شعرونه برابرې
نو فکر کوم غوی چې مرسته کوي غوی کوم ځان ته معیار ولري نو هغه مخکې محتوای چې موږ دغه معیار باندې لیکنې غواړو یا مثلا خود دومره فرمایشي لیکنې مرمن بهیر کې هم څوک نه کوي او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال غوی آزاد پریښودل شي چې مثلا څه غواړي ټولنې ته وړاندې کړي البته که تخنیکي مرستې ته ضرورت وي یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي یا مثلا دا مرسته ضرورت وي چې غوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو او ورته وایي چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي یا لیکوال تر اوسه پورې دې برخې ته یا دې ځای ته نه ده رسېدلی لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي دا مرسته ورسره کوو خو دا چې موږ ورته وایي چې په دې موضوع ولیکه یا دغه موضوع باید ته ولیکي او دغه شی ته ولیکي فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي آزادی به تر اخلي
استاسی خپل د ژباړې په برخه کې مهم کار کړی دی کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي او څومره کتابونه مو چې چاپ شوې دي هغه ژباړلې دي
ژباړې په برخه کې زه ډېر څه خبره کړې دي یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي هغه له دوو نورو دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی ډاکټر سی محب لازغم او میرمن اناهیتا روحي دغوی سره یو ځای چاپ شوی دی نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویبسایټونو کې او مجلو کې خپرېږي او د زیاتر د انګلیسي او دري ژبې څخه زه ژباړه کوم یوازې دري ده چې په افغانستان کې یعنې څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې هغوی پرې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلده یې
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا خفي بلده یې تاسې په د بېلابېلو ادارو لخوا ستاینلیکونه ترلاسه کړي ستایل شوي یې که راته ووایې کله چې ابرار مؤسسه استاس شیر د غوره کړ او یو لومړی مقام وګټه هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شیر یو سیالي ته لیکلی و کنه او مخکې د غونه مو هم کوم سیالي کې ګډون کړی
فکر کوم هغه زما لومړنی شیر بو چې سیالي ته مې لیکلی و کومه سم په یاد وي. نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه عامه پوهاوی خلکو زیات شي. نو هغه شعر ما لیکلی و او کله دا تمه مې نه درلوده چې هغه د لومړی مقام وګټي. ما ویل هغلته به زه لاړه شم زه خپل شعر به ووایم، یعنی هغه محفل څخه به خوند واخلم، نور پیدم چې نور کسان شته شعر به یې لومړی او دوام درجه اخلي. خو کله چې زما د کتاب نوم واخیستل شو او زما کتاب لومړی درجه ګټلې وه، یا زما شعر ایله کوم زما شعر لومړی مقام ګټلی و، زه هغه خوشحالي څه نشم بیان، ځکه چې هغه زما لومړی ځل و. او فکر مې وکړ چې زه یو شی لیکلی شم، زه ښه شی لیکلی شم، او ماته یې ډېر زیات دغه څه ورته وایي روحیه راکړله.
کله چې تاسو شعرونه لیکئ، آیا ورسره لیکوالي هم کوئ که نه؟ داسې ده چې د یو مودې لپاره تاسو لیکوالي ته ډېره مخه کوي او بیا یو څه وخت شعرونه
ولیکئ؟ لومړی کې مې ډېر زیات شعر لیکه، شعرونه مې لیکل، اوس بیا دواړه شول، موازي لیکوالي او شاعري مې دواړه یو ځای کول ډېر زیات. اوس څه مصروفیتونه مې هم زیات شوي دي، شعر لرنه لږ لږ پاتې دی، او لیکوالي برخه کې مې راټینګه کړې ده. غواړم چې ځکه په دې برخه کې کار کم دی او دلته ډېر زیات ضرورت دی، غواړم چې لیکوالي وکړم، خصوصا ماشومانو ته. یو وخت مې میرمنه او ماشومانو ته دواړه ته لیکل کول، اوس هم میرمنه او ماشومانو ته یې کوم، خو زیات برخه مې ماشومانو راخیستې، ځکه چې په دې برخه کې فکر کوم کار کم کیږي او یا کم شوی دی. اوس ماشاءالله ښه دی، خو تر یو وخته پورې کار کم کېده، او ما وغوښتل چې په دې برخه کې څه باید فعاله اوس.
بلې، د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مو کله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسې کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لري؟
ماشوم ادبیاتو افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال سو میاشتې مخکې رامنځته شو. په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغوی راټول شوي وو، او انتخابات په نتیجه کې زه یعنی ډېرې رایې مې راوړې او زه مشره وټاکل شوم. نو بیا یو بورد هم لرو چې هغوی هم له موږ سره یو ځای کار کوي، او له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې موږ په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې په نورو بېلابېلو برخو غواړو چې کار وکړو. تر اوسه پورې مو تقریبا 30 کتابونه ماشومان ته چاپ کړي دي، چې 20 کتابونه مو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ 20 کتابونه زموږ چاپ شول، او له چاپ څخه راووتل، او دغې تر مخه هم 4-5 کتابونه چاپ درلودل. یعنی دغه زموږ د کار په لومړۍ 2-3 میاشتو کې وو، او دغه کار مو کړی دی، او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو.
بلې، په دې کې کار کول سخت بریښي، که راته ووایې آیا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي که نه؟ تاسو په رضاکاره توګه کار کوئ، په خپلو کې سره پیسې اچوئ، کتابونه هم چاپوئ؟
نه، مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر له موږ سره لومړي ځل لپاره د یو کال مرسته وکړه، او بیا یې راته وویل چې داسې راته وویل شول چې باید وروسته د خپلو پښو ودرېږو، یعنې کتاب خرڅ کړو، او د هغې له لګښتونو څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلوو. تر اوسه پورې موږ په هماغه مرستو باندې بسیایو، خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده، او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرېږي، او افغان لیکوال نور داسې نه وي چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري. باید یو مرجع واوسیږي چې کله یو څوک ښه فکر لري، هغه باید تر ماشومه پورې ورسیږي. او موږ غواړو چې په دې برخه کې مرسته جلب او که نه وي، موږ په خپله په دې برخه کې دونه بسیا شو په خپلو تولیداتو چې وکولای شو چې لیکوال ته یو ډاډ ادرس ووسو.
ځینې کسان وایي چې میرمنې ډېر ښه کولی شي د ماشومانو لپاره لیکنې وکړي، ځکه ماشومان او ښځې سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري، او یو بل ډېر ښه درک کولی شي. دا مسله څومره ستاسو په لیکنو کې لیدل کیږي، او تاسو دا مسله ردوي قبلوي؟
نه پوهېږم، زه نه غواړم چې ماشوم یوازې په ښځو پورې وتړم. دا د دې لپاره چې مثلا یوه مور ده، مثلا ماشوم دنیا ته راوړي، نو هغه ښه در کولی شي. پلار مور دواړه د ماشوم سره ډېر نږدې اړیکه درلودلی شي، او کولی شي چې هغوی ښه در کړي. دلته یو څه ریاضت ته ضرورت دی، مثلا زموږ تاسو نارینه زیاتره وخت له ماشومانو څخه لرې پاتې کیږي. هغه ته ویل کیږي چې ماشوم سره نږدې مه اوسه، ماشوم باید له مور سره اوسي. ته څنګه د خلکو په مخ کې خپل ماشوم غېږ کې اخلي؟ دغه شیان ما ډېر اورېدلي دي. خو که عاطفي اړخ وي، فکر کوم شاید میندې ځکه چې تر اوسه پورې ډېرې نږدې ورسره پاتې شوي دي، هغوی به ښه لیکل ورته وکولی شي. زه خپله چې ماشومانو ته لیکل کوم، فکر کوم دا باید له ماشومانو څخه وپوښتل شي چې زما لیکنې څومره دوی خوښوي. زه کله چې ماشومانو ته وایم هغوی چې ته رضایت ښیي، نو بیا هغلته زه خوشحاله شوم. فکر کوم چې ماشومان زما لیکنې خوښوي.
کتابونه مو تر ولایاتو هم رسیدلي دي. کله تاسې نورو ولایاتو ته هم سفر درلودلی چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي، څومره یې خوښوي؟
خپله مې سفر نه دی درلودلی، خو کتابونه مې ولایاتو ته، ځینې ولایتونو ته لیږلي دي. او دغه تیره میاشتې ځینې عکسونه ما ته راورسېدل چې ماشومانو په ډېر مینه زما کتابونه لوستل، یا مثلا ورسره عکس اخیستی و، یا هغه په لاس کې و، نو ما ته یې ډېره زیاته خوښي راوبخله. په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي، که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي، ماشومان له کتاب سره ملګرتیا پیل کړي. او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي، نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی. او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وځي، او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو نړۍ ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي؟ که تاسې یوازینۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لرئ او غړیتوب هم لرئ؟
هو، نه، زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشوم د ادبیاتو برخه کې لیکوالي کوي، وایم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي، موږ ته چې لیکنې را لیږي، هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي، یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي، د هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي، موږ د هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم، هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي. هغوی هم هوډ لري چې ماشومانو لپاره کار وکړي او کوي یې.
افغانستان کې څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي، له هم مخته ولاړې شي؟ او څنګه ارزوي اوس مهال اوسنی وضعیت؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي، د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولنې ټول قشر باید فعاله واوسي. نو میرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعاله دي، غواړي په بېلابېلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي. او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې میرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا، او ګامونه یې ډاډه شوي دي، او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري، او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه. البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې په لویو ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو د زده کړو، خو زموږ کلیوالې میرمنې هم چې دي، هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري، او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي، دوی له ګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري، او کولی شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولی شي د نارینه په څیر یا د نارینه تر څنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسې د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ. څومره وخت کیږي چې تاسې یوه ښوونکي یاستئ، او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسې ډېر جدي یې په درس کې، که نه آرامه یې؟ له زده کوونکو سره ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي، خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم، او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت چې ښوونکی نه وم، له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورانه که ماشومان دیر کم بو او یعنی خپل ما خپل ما اند سره مصروف ما فکر کوم که وخت زه خون کې شمنو ماشومان سره بز ما اړیکه څنګه وي خو اوس چې زه ګورم زه په خوندې کې یو ډول ما کله چې له خوندې څخه راوځم بخي بل ډول ټول ماته وای چې خوندې کې ستاسو سره او ستاسو د خندا دومره وغوړیږي چې خلک فکر کوي چې هیڅ کلام بم جدي کېږي نه او کله چې له خوندې څخه راوځم بیا ما عادی کله چې دیوم کله سمو خو د خوندې کې زه له خپل زده کوونکو سره ډېر خراب تلارم او فکر کوم که څوک وس ما کوم زده کوونکې د خبرونه اوري نو غو هم مطمئنه يم چې د امدا بوي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم د داسنه دي چې مثلا شاید زه مهربانه اوسم خود از ما دنده ده چې او د ټول خون کو دنده ده دا چې کله زه اعصاب می خرابی کله مثلا زستون زلرم کله ز خوشاله نیم خود شاگرد حق نه دی چې زه لغوی سره د خپل وخت دی لغوی څخه وباسم د زما دنده ده او د ما قبول کړی ده چې زه باید یو خونکی اوسم کله چې خونکی نو زه باید خپل اعمال کې مغوی ته وخایم چې څنګه چلند باید وکړم چې کله د خوانځي دروازې ته داخلي کوم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلي کوم او په دنده کې تاسو خو پیږی چې مثلا ډیر شاند چې هغه عادي حالت کې مخته اجازه ده په دنده کې هغه مخته اجازه نشته او زه فکر کوم قهر کېدل ماته په دنده کې اجازه نشته
خیا دوان دی ډیر کله جدي دوان دی په قهر کېږي
نه دغه خو انسان دی قهر یو دی انسان یو احساس دی چې لږ څه انکار نشي کولای لکه خندا زه هیڅ کلام نشم ویلای چې زه نه خاندم نو هغه څه زه هیڅ کلام نشم ویلای کله د شرایط راشي چې مثلا یو موضوع سره اساسیت خي یا په قهر کېږو په خوانځي کې هم داسې دي چې یو موضوع سره زه یعنی په قهر کېږم خو دا چې زه څنګه دغه سره چلند وکړم دا په ما پورې اړه لري او زه ډیر کوښښ کوم چې ډیر منطقي چلند وکړم او کله کله داسې نشي چې زه په قهر یم مثلا هغه اقدام له ځکهونکو څخه وباسم یو موضوع چې زه له ځکهونکو سره په ستونزه پیدا کوم ندیر کله غواړم چې منطقي حل کړم دې برخه کې مطالعه کوم چې لسته کوم څه سره څنګه راویو وکړم او زیاتره وخت علمي مخته ولاړه شم نه دا چې مثلا ارڅ چې ذهن تر هغه لمغه تر سره کړم غواړم چې یو منطقي خون کې اوسم
بله دا مهرباني مو اې دا ازموینه په ورځ هم ورسره یې کنه ازموینه په ورځ به جدي یې
نه ازموینه کې زمې زده کوم کته ډیر مورال ورکوم همیشه دا ورته وایم یو پینځه دقیقې مخکې لازم یې چې خلک دوی سره غږیږم او ورته وایم چې څه مو چې زده کړي دي شاید هغه مکمل ونه وسي شاید تاسو زده کړه کې ستونزه ولرئ شاید ښې نمرې وانخلئ خو خپل ارزښت به هیڅکله هم نه هیروئ چې تاسو یو عالي انسان یاستئ او یوازې نمره نه ده چې ستاسو شخصیت ټاکي تاسو ډېرې ښېګڼې او نورې لرئ چې په هغې باندې باید کار وکړئ او کله چې کمې نمرې اخلئ دا د ژوند پای نه دی باید مخکې ولاړ شي او دغه دې ته کار وکړي چې مثلا کومه خامیانې په ما کې دي هغه زه باید ترمیم کړم او خپل استعداد څنګه راوسپړم او وی غوړوم البته په دا په دې معنی نه چې به زه دوی ته د نقل اجازه ورکوم او زما زده کوونکي پوهیږي همدا چې زه ټولګي ته داخله شم زه ورته وایم چې هیڅوک دې ملا ځای څخه نه خوري زه پوهیږم چې یوې سرم کتاب نشته یعنی تفتیش نه کوم تلاشي نه کوم او دوی ته داسې روحیه ورکوم چې زه په دوی باندې ډېر زیات اعتماد لرم او زده کوونکي تاسو بیا ګورئ چې څومره دوی غواړي دغه اعتماد چې ما په دوی باندې کړی دا وساتي او څومره څورتوي صادق وسیږي زه د دوی دغه صداقت ایرانه پات کیږم او زه فکر کوم ماشومان ته همیشه باید اعتماد ورکړل شي چې مخ په غوي باندې اعتماد لرو
بله ولسمشر غنی تاسو ته د اتل ملالۍ میډال درکړې دغه میډال مکله تر لاسه کړ څه وخت
اندري کله مخکې ته سیو د چیلډرن مسئله خو د ماشومان لپاره تقریبا یو سل شپیته کتابونه چاپ شول چې دغه په حیات کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم په کتابونو کې ما ډیر زیات کار وکړ دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو نو فکر کوم لسمشر لغې ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل مالای میدان ما ترا کړ چې دوه کاله دغه څخه تیری او دا میدان ما ترلاسه کړ او یادم چې که اته خلک کولی سم کړي دي چې ماشوم ادبیات لپاره وکړم
نو رستاین لیکونه مو د کومې ادارو لخوا ترلاسه کړي دي څه وخت وو
ستاینلیکونه د فرهنګ وزارت لخوا راکړل شوی دی، د کار خلق په نوم مډال مې اخیستی دی، او د پرون هم د لومړي معاونیت لخوا ماته یو د شعر په برخه کې یو هیوارد راکړل شو. نو ستاینلیکونه هیواردونه، او په دې وروستۍ کې د افغانستان د لومړي معاونیت لخوا هم ماته د شعر په برخه کې وارد راکړل شو. نو کله کله دوستان لطف کوي او کله چې د ستاینې ځای وي هغوی ماستایي، او کله چې زه وستایل شم نو زه روحیه اخلم او فکر کوم چې دلته باید څه کار وکړم، ځکه چې زه ستایل شوی یم دغه اعتماد په ما شوی، دغه اعتماد باید له منځه ولاړ نه شي.
تل باید افغان ښځې وستایل شي تر څو مخته ولاړ شي. کنه ځینې نورې خبرې هم د دې سبب کیږي چې ته وکولی شي جرأت وکړي مخته ولاړ شي.
ستاینه فطرتاً د انسان لپاره په زړه پورې ده. موږ تاسو ټول د تایید وارش تایید شو او راته وویل چې ته څه کوې هغه ښه دي، خو داسې هم نه ده. تاسو ګورئ چې زموږ په لارو پرتو سیمو کې، په کلیو کې، یا مثلا په داسې ځایونو کې چې هغوی ته د هغوی کارونو ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، داسې مېرمن نشته چې کلونه کلونه هغوی خدمت کړی دی، نه دي ستایل شوي، اته چاینوم هم نه دی اخیستی. نو زه هیڅ کلم د دې موافقه نه یم چې مېرمن یوازې د ستاینې لپاره کار کوي. ټولو کې افغانان همیشه د خپل هیواد سره دا مینه لري چې که هغوی ونه ستایل شي هم دوی غواړي چې د خپلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره له یوې لوري نه له یوې لوري کار وکړي. البته دا هغه افغانان درته ښیم چې هغوی واقعا له افغانستان سره مینه لري، هغوی حتما کار کوي که ستایل کېږي هم نه، خو دوی هېڅکله خپل قلم یا خپل فکر یوې خواته نه کوي، همیشه د وطن لپاره فکر کوي او لیکي او کار کوي تر څو دغه د افغانستان دغه شرایط چې دي موږ تاسې موږ څنګه چې تېر کړي دي غواړو راتلونکي نسل ته دا بدل کړو. او په دې برخه کې نه یوازې زه تاسو، بلکې ډېر زیات کسان دي چې کار کوي، او لکه ګمنام سپاهي کله کله د هغوی نوم هم هېڅ نه اخیستل کېږي.
تاسې د ماشومانو لپاره کیسې لیکلي، آیا د لویانو لپاره مو هم کیسې لیکلي دي؟ د ژوند واقعیتونه مو بیان کړي دي په کې کنه؟
او په دې برخه کې هم ځینې لیکنې لرم چې یو کتاب په بڼه مې چمتو کړی دی، د شیبې او تجربې په نوم یو کتاب دی، تر لاس لاندې لرم. تر اوسه پورې لږ څه کار پرې پاتې دی. د لویانو لپاره خصوصا د ښځو د ژوند ستونزې مې پکې راخیستې دي، او هغه مې هم هغه سره اخیستې دي چې په خپله مې یا لیدلې یا مې حس کړي درکړي مې دي، او ټولنه کې مې لیدلې چې دغه ستونزه شته، هغې ته مې یو تقریبا یا واقعیت یا تخیل یو څه مې لیکلي، او هغه مې د کتاب بڼه چمتو کړي دي او غواړم